څنګه کې وموند. تر اوسه معلومه نه ده چې د زمری څنګه له خپل قفس څخه وتښتېد، خو په دې اړه پلټنې پیل شوې دي.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نیکی هیله می ومنی، هیله لرم چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. لکه څنګه چې مو تیر څپرکی کې تیر لوست کې مو د تخم لرونکو نباتاتو د ډیرښت په اړه ځینې موضوعات زده کړل. د مثال په ډول تخم لرونکي نباتات په څه ډول ډیرښت کوي. دوی د ډولونو د پلاوه چې موږ ویلي وو تخم لرونکي نباتات په دوه ډوله وو، یو جمنوسپرم وو او بل انجیوسپرمز وو، چې دوی دواړو په مختلف ډول سره ډیرښت کوي. په انجیوسپرمز کې مو ګل تر بحث لاندې ونیوې، د ګل جوړښت مو پیژندې او په دې پوسولو چې ګل څه ډول ډیرښت کوي. نن ورځ راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایي. لکه څنګه چې موږ او تاسو ټول په دې باندې پوهیږو چې تخم لرونکي نباتات هغه خپله د یو ځای څخه بل ځای ته حرکت نشي کولی، نو په دې څپرکی کې به موږ پوسو چې تخم لرونکي نباتات څه ډول ګردشندنه کوي، څو طریقې دي او نور کومې لارې دي چې د هغه څخه دوی کولی شي ډیرښت وکړي. زموږ درس د 50 صفې څخه تر 65 صفې پورې به دوام. راځو په تخم لرونکي نباتاتو کې ګردشندنه وایو. لکه چې مو ویله، نباتات نسي کولی چې د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي تر څو د دوی هغه نارینه جنسي حجرې او ښځینه جنسي حجرې یو د بل سره چسي القا سي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته سي. نو د دې لپاره موږ وایو ګردشندنه صورت نیسي چې هغه د مختلفو عواملو په واسطه د نارینه جنسي حجره چې ګرده ده هغه کسورې چوي او تر تخمې پرې ځان رسي. چې کله تخمې ته ورسېدل، یعنی ښځینه یا د تانیس آلې ته چې کله ځان ورسېږي، د هغه سره د تخمې سره یو ځای کیږي. دا وخت په تیرېدو ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کیږي. اول چې کله القاسی زایګوټ جوړیږي، چې زایګوټ ته کله موږ نور هم وده وکړي، ورڅخه یو نوی نبات جوړیږي. او دغه عملیه چې د موږ وایو چې په مختلفو عواملو کېدلی سي، یا هم کېدای سي چې د الوتونکو یا هم کېدای سي چې د حیوانات بغیر د باد په واسطه ګرده تر تخمې پورې ځان ورسي. راځو اوس ووایو چې د ګردشندنې ډولونه څو ډوله دي، یعنی په څو ډوله سره دوی ګرده تر تخمې پورې رسیږي. لومړی راځو ځاني ګردشندنه. ځاني ګردشندنه چې ده، لکه څرنګه چې د نامه څخه واضح معلومیږي، دا چې دی خپله د ګردې په واسطه چې کیږي یو نبات القا کیږي، یعنی د په هغه نبات کې چې کومه ګرده تولیدیږي د هغه نبات تر تخمې پورې ځان رسوي د مختلفو عواملو په واسطه. کله چې ځان ورسوي په هغه نبات کې په تخمې د تخمې سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کوي. ورپسې راځو متقابله ګردشندنه. متقابله ګردشندنه چې ده، دا دوه نباته که چیرې موږ څنګ پر څنګ چې هم نه واوسي، دوی د یو نبات د تذکیر آلې څخه ګرده راولاړیږي، د بل هم نوه نبات چې ورسره ورته واوسي د هغه نبات و تخمې ته ځان رسي. کله چې د هغه نبات تخمې ته ځان ورسي، د هغه سره القا کیږي او یو نوی نبات رامنځته کیږي. دا چې سوله متقابله ګردشندنه سوه. ورپسې راځو مصنوعي ګردشندنه. مصنوعي ګردشندنه د نامه څخه معلومیږي، یعنی دا دوی خپل نبات د خپل نبات په واسطه سرته نه رسیږي، دا د خارجي یا انسانانو په واسطه چې کیږي، د انسانانو په واسطه صورت نیسي. څه ډول؟ دوی د یو نبات ګرده را اخلي، د بل نبات د تخمې سره یو ځای کوي تر څو یو ښه نسل لاسته راوړي، چې دا په زیاته اندازه په بڼوالي کې باغوانان ولړیږي تر څو یو د حاصلاتو ښه نسل ولري، یو ښه حاصل ولري. دغه دپاره دوی راولړیږي د یو ښه نبات چې ډیر حاصل ورکوي، دا هغه ګرده را اخلي، دا هغه نبات چې سم حاصل نور کوي په تخمه کې یوځای کوي چې ورڅخه یو نوی نبات د ډیر محصول لرونکی رامنځته کیږي. اوس نو لازو د ګرده شیندنې عوامل وایو، یعنی په کومو عواملو سره ګرده تر تخمې پورې ځان رسوي. لومړی رازو د هغه د پاره موږ دوه عوامل لرو، یو چې دی باد دی، بل یې ژوندي ناقلین دي. باد چې دی موږ وایو د هغه نباتاتو کې رامنځته کیږي چې هغوی نه رنګ، نه شیره او نه خوند ولري. موږ ویلي وه چې دغه کوم حیوانات یا حشرات چې دي هغه د نبات د رنګ او شیرې د عمله د هغه ته څه کیږي، جذب کیږي، او کله چې هغه نبات ته ورسیږي د دغه حیوان د الوتونکي په واسطه د ګردې انتقال صورت نیسي. مګر باد چې کله مثال د ګرده شیندنه سرته رسي، هغه په هغو نباتاتو کې دي چې هغوی شایسته ګلان او شیره ونه لري. د مثال په ډول غنم دی، غنم چې دی هغه د باد په واسطه چې کیږي ګرده شیندنه صورت نیسي، یعنی د باد په واسطه د دې ګرده تر تخمې پرې رسیږي. او بل موږ وایو چې دغه نباتات چې دي لکه څرنګه چې مو وویل په د حیواناتو په واسطه صورت نه نیسي، کله چې د باد په واسطه صورت نیسي خو معلومدار خبره ده، نو د دې تخمه به څه اوسي نسبت د نورو نباتاتو تخمې ته سپک اوسي، تر څو وزن به کم وي، تر څو د باد په واسطه د انتقال صورت څه سي ونیسي. ورپسې راځو دوهم ډول چې دی ژوندي ناقلین دي. ژوندي ناقلین نقل کوونکي یا هم ارسالوونکي، چې د یو ځای څخه یو شی و بل ځای ته څه کوي، انتقالي نقلوي. ژوندي ناقلین کې موږ الوتونکي، مرغان، حشرات، دا ټول څه کوي پکښې شمیرو. دغه نباتات چې دي دا په هغو نباتاتو کې رامنځته کیږي چې د هغوی نبات ښه شیره، ښه بوی او ښه ګلان ولري، تر څو دغه الوتونکي، مرغان یا هم حشرات خپل ځان ته جذب کړي او د دوی په واسطه دغه عملیه صورت ونیسي، ګرده شیندنه صورت ونیسي. د مثال په ډول مچۍ ده، مچۍ چې ده هغه تقریبا په ورځ کې 500 ګلانو ته ځان رسوي. کله چې دغه 500 ګلانو کې ته ځان رسوي، یعنی ډیر ګلانو کې بدې چې کوي ګرده شیندنه عملیه سرته رسوي، چې کله دی دغه کم نبات چې نږدې کیږي د هغه ګرده د دې په دې باندې مشلي او ورڅخه تخمې ته لېږدول کیږي. ښه، رازو ګرده شیندنې عوامل مو هم وپېژندل. د هغه وروسته غیر جنسي ډېرښت پېژنو. غیر جنسي ډېرښت چې دی، یعنی د جنسي تکثر په واسطه چې په هغه کې نارینه او ښځینه جنسي حجرې وجود ولري، دغه په واسطه صورت نه نیسي. موږ ډېرې نورې طریقې لرو چې دا هغه وخت اجرا کیږي چې مثال یو ښه نسل ونه لري، د دغو عملیو څخه په استفاده د یو ښه نسل رامنځته کوي. نو رازو اول چې دی قلمه ده. قلمه چې د خپل د نبات د ډنډر او پاڼې یو برخه ده، چې موږ وایو د خپل مورنی یا د دغه اصلي نبات څخه یوه برخه پرې کیږي، یا په خاوره یا په اوبو کې شول کیږي. کله چې په خاوره کې شخه سي نو ریښه رامنځته کیږي او دغه څخه نوی نبات تولیدیږي، او کله چې په اوبو کې کښېښول سي د اوبو کې ځینې نباتات شول کیږي، د هغوی چې کله هغه لومړۍ ریښه راسي بیا بېرته هغه په خاورو کیږدي. ورپسې پیوند دی، د نامه څخه معلوم دی دا چې دی د یو نبات را اخلي په بل نبات باندې چې کوي پیوند کوي، تر څو د دوی ښه حاصل ولري. مثال د مڼو یا سیبو پیوند دی چې د ښه نسل د رامنځته کول لپاره هغه درخت د سیبو ده چې ښه نسل ورکوي هغه را اخلي بل سره پیوند کوي، تر څو ښه حصول ولرو، حاصل ولرو. ورپسې تیغه وهل. تیغه وهل چې دی دا موږ وایو د تیغو په واسطه منځته راځي، چې دا عموما لکه په کچالو کې چې کله موږ غواړو یو ښه نسل ولرو، د تیغه په واسطه په مځکه کیږي او نوي کچالو ورڅخه رامنځته کیږي. د ګلرونکو نباتاتو اهمیت تر اوس مهاله پر چې کوم موضوعات موږ وویل، د دې څخه به تاسو ډیر اخس کړئ چې ګلرونکي نباتات زموږ او ستاسو په ژوند کې او همدارنګه په چاپیریال کې څومره ارزښت لري. ګلرونکي نباتات دا نه دي چې یوازې ورڅخه په خوړلو کې استفاده کیږي، بلکې په ډیرو نورو شیانو کې هم ورڅخه استفاده کیږي، لکه څرنګه چې ویلي وو د کورونو په جوړولو کې، په زینتي شیانو کې او همداسې نور. ځینې ګل لرونکي نباتات چې دي هغه هم خام خوړل کیږي او هم پاخه خوړل کیږي. چې ښه مثالونه موږ د رومي بانجان دا ورکو چې هغه ګل لرونکي نبات دي چې هم اوم خوړل کیدلی سي او هم پخیږي. دغه رقم ډیر نور مثالونه لرو، یا دغه کم ډوډۍ چې موږ خورو دا هم د چشې د ګل لرونکو نباتاتو له برکته دي. که چیرې ګل لرونکي نباتات نه وای نو دغه به هم نه وای، ډیر ژوندي موجودات به له منځه تللي وای. ځکه ګل لرونکي نباتات چې ونه اوسي غوښه به هم وجود ونه لري، ځکه ډیر ټول حیوانات چې دي ځینې حیوانات چې دي هغه ټول د ګل لرونکو نباتاتو د پانو د ګلانو څخه په استفاده دوی تغذیه کوي، خپل ځان ته خواړه برابروي. او همدارنګه موږ انسانان د ګل لرونکو نباتاتو هم د کم دوی چې پانی او شاندې د میوې څخه موږ استفاده کوو، همدارنګه د دوو ګل لرونکو نباتاتو په واسطه چې کم اکسیجن تولیدیږي د هغه څخه هم موږ څه شي کوو استفاده کوو. چې موږ د دې شتون زموږ په ژوند کې ډېر اهمیت لري. ورپسې راځو په افغانستان کې ځینې معمولي تخم لرونکي نباتات وایو. ګوري په افغانستان کې چې دی یو خپل افغانستان یو کرنیز هیواد دی چې تقریبا 50% د افغانستان ټوله په باغوانی یا هم کرکیلي باندې بوخت دی. چې دغه کروندګر چې دی د دغه لارې هم د ځان دپاره او هم د نورو دپاره غذا آماده کوي، نباتات لارې غذا آماده کوي. چې دغه نباتات یا کم میوې یا دغه معمولی تخم لرونکي نباتات چې کوم په افغانستان کې وجود لري و نور هیوادو ته هم صادریږي. لومړی راځو غلی وایو. غلی چې دی د هغو نباتاتو څخه دی چې په کښې کې نشایسته پروټین وجود لري، او ښه مثالونه یې لکه غنم، وریجې، اوربش او داسې نور دي چې ډېر اهمیت په د انسانانو په ژوند کې لري. او دغه رقم ورپسې دانې یا حبوبات دي چې دوی هم خپل په ځان کې ډېر پروټین او ځینې یې په زیاته اندازه شهم هم لري، لکه لوبیا، باغلي، مشنګ او داسې نور. ورپسې راځو صنعتي نباتات وایي. صنعتي نباتات هغه نباتات دي چې ورڅخه په ډېرو نورو شیانو کې استفاده کیږي، لکه ځینې نباتات دي چې د قند څخه استفاده کیږي لکه لبلبو، ګنۍ او داسې نور ډېر. او همدارنګه ځینې نباتات دي چې په منسوجاتو کې ورڅخه استفاده کیږي لکه مالوچه. مالوچه یو ډول نبات دی چې ورڅخه پنبه لاسته راځي. او دغه رقم ځینې نباتات دي چې د غوړیو په جوړولو کې چې موږ او تاسې په روزانه ژوند کې استفاده کوو د هغه د پاره چې کیږي ورڅخه لاسته راځي. چې موږ وایو نباتي شهم یا غوړي چې دي نسبت حیواني ته ډېر فایده او ګټه لري، لکه لمرګولی، شړشم دی، پنبدانه ده، د شون، د دې ټولو څخه چې کیږي شهم غوړي لاسته راځي. او دارنګه ځینې وچې میوې دي لکه مثال بادام دی، پسته ده، د دوی څخه هم شهم یا غوړي لاسته راځي چې ورڅخه په روزانه ژوند کې موږ استفاده کوو. ورپسې راځو میوه وایو. میوه لکه څنګه چې موږ تاسې پوهیږو دا زموږ د صحت لپاره هم ډېر اړین دی، مهم دی. او همدارنګه په میوې کې ډېر ویټامینونه، منرالونه، انزایمونه وجود لري چې زموږ د بدن ډېرو اړتیاوې ورپوره کوي. راځو په میوه کې موږ مختلف ډولونه لرو چې هغه ډولونه په افغانستان کې وجود لري چې د هغه څخه د سترس کورنۍ د انځر دي، انګور، انار، چې دا ټول چې دي خپل ځان ته ویټامینونه لري چې نور هیوادو ته هم صادریږي او زموږ د افغانستان په مختلفو ولایاتو کې وجود لري. ورپسې سابا وایي. سابا هم د هغه نباتات دي چې هم په خام ډول ورڅخه استفاده کیږي او هم ځینې یې پخیږي. سابا چې دي هغه ځینې کوم چې د پان څخه استفاده کیږي، هغه لکه پالک، کاهو، ځینې چې بی دي د ډنډې څخه استفاده کیږي لکه رواش، کچالو او داسې نور، او ځینې چې بی دي د ریشې څخه استفاده کیږي لکه ګازري یا هم زردکی. ورپسې راځو زموږ اخیرنۍ برخه ته چې د پښتنو برخه ده. د پښتنو په برخه کې موږ درې سوالونه لرو. لومړی سوال، ګرده شیندنه په څو ډوله ده واضح یې کړئ. دوهم سوال، غیر جنسي ډیرښت په څو ډوله دی بیان یې کړئ. درېیم سوال، په افغانستان کې معمولي تخم لرونکي نباتات په لنډ ډول واضح کړئ. هیله لرم چې د موضوع څخه مو استفاده کړي، سوالونه مو نوټ کړي او بلې ورځ ته درس ښه زده کړي. ښه وخت ولرئ. د خدای په امان.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاست. شرغلاست اتم ټولګي و اتم لوسته. لکه څرنګه چې مو په تیرو لوستونو کې د ژو په ډلبندۍ کې ځینې فایلمونه وویله، ځینې حیوانات مو وپېژندله چې د هغه د جملې څخه کبان و، د کبانو مختلف ډولونه و، اغزي پوټکي و، کړي لرونکي چنجان و، همدارنګه مفصله حیوانات و. دا ټوله مو په تیر لوست کې زده کړله. نن راځو د هغه په ادامه ځینې نور ژوندي موجودات او مثال موږ فقاریه حیوانات شروع کړي وو چې په فقاریه حیوانات کې موږ یوازې کبان وویل. نن راځو د فقاریه حیواناتو نورې ټولګې نورې برخې هم چې کوو زده کوو. زموږ درس به د شپږ پنځوسمې صفحې څخه تر دوه شپېتمې صفحې پورې دوام وکړي. راځو لومړی زوحیاتین وایي. زوحیاتین چې دی موږ وایو، ولې د زوحیاتین په نامه سره یادیږي؟ ځکه چې دغه ژوندي موجودات چې دي هم د ژوند نیمه برخه چې د هغه په اوبو کې او نیمه برخه یې په وچه کې سرته رسوي. چې د هغو د جملې څخه چونګښه موږ په نظر کې نیسو، چونګښه چې د هغه د لاروا مرحله د اوبو په داخل کې سرته رسوي او د کله چې د اوبو په داخل کې برانشونه لري، کله چې وچ تراووزی برانشونه په سږو باندې بدلیږي او د سږو په واسطه تنفس کوي. موږ وایي زوحیاتین څه ډول جوړښت لري. دوی جوړښت دی هغه نازک، رون او نمجن دي او بې پتریکي دي یا بې پوستکي دي، ځکه نو دوی کولی سي چې د پوستکي له لارې هم تنفس سرته ورسي. بل موږ وایو چې دوی خپل جوړښت دي ځلیدونکي او زهري پوستکي لري چې د دې عمله دشمنان نسي کولی چې دوی ته نږدې سي یا پر دوی باندې حمله وکړي. ورپسې راځو د زوحیاتینو ډولونه. وایي زوحیاتین چې دي هغه په درو ډولونو باندې ویشل سوي دي، چې یو یې بې پښو زوحیاتین دي چې د نامه څخه یې واضح معلومیږي چې دغه زوحیاتین چې دي پښې او لاسونه نه لري، یعنی جوړښت چې دی چنجانو ته ورته دي او ځینې ډیری یې کړي لرونکي دي، چې ښه مثال یې موږ د سیسیلین دور کولی سو. بل چې دی لکۍ لرونکي زوحیاتین دي. دوی چې دی اوږد بدن لري او لنډې پښې لري، او ښه مثال یې چې دی موږ د دوی په مثالو کې د سلمندر دور کولی سو. بل چې دی موږ بې لکۍ زوحیاتین وایي. بلکی زوحیاتین چې دی د هغو تقریبا 2000 ډوله 2000 نوې پیژندل سوي دي، چې د هغو د جملې څخه چونګشي، کوربقه او همدارنګه ډیری نورې نوې یا ډولونه پکې شامل دي. ورپسې راځو څشیدونکي پیژنو. څشیدونکي فایلم وایو یا هم خزندگان. دوی جوړښت دی وچ او ډبل پوستکی لري چې دا د دې لامل کیږي چې د خارجي صدمات څخه هم وساتل سي او بل دا چې د اوبو د تبخیر مخنیوي هم کوي، او د دې چې دی خپل تنفس د سږو له لارې کوي. د دوغو سشیدونکي چې دی د هګۍ په واسطه تکثر کوي یا د مسل تولید کوي، او د دوی هګۍ چې دی د کلک پوښ په واسطه پوښل سي وي. بل راځو د سشیدونکي ډولونه. د سشیدونکي ډېر ډولونه چې دي هغه نن ورځ له منځه تللي دي، چې ځینې موږ ښه مثال د ډایناسورز دور کولی سو. ډایناسورونه چې وه هغه د سشیدونکو د لویو ډولونو څخه وه چې نن ورځ یې یوازې فسیلونه پاتې دي. نور ډولونه یې موږ او تاسې چې موږ ډېر لیدلي هم دي، لکه تمسا یا هم سمسارا، کیشپ دی، ماران دی. دا ټول چې دی په چی کې راځي؟ د سشیدونکو په ډولونو کې راځي. ورپسې راځو بل فایلم ته چې د الوتونکو فایلم دی. ټولګه ده. الوتونکي چې دی هغه خپل ځان ته مشخصې ځانګړتیاوې لري. دی چې دی د بڼکو په واسطه پوښل سوي دي، چې دغه بڼکې د دې لامل کیږي چې یو خو دغه حیوانات تاوده وساتي او د دوی د الوتنو لپاره هم ورسره مرسته کوي. د دوی دغه بڼکې چې دي په دوه ډوله ویشل سوي دي، چې یو یې نرمې بڼکې دي او یو یې هم مثال نسبتا سختې بڼکې دي. نرمې بڼکې چې دي هغه دغه نباتات یې پوښلي دي او دوی بدن چې دی هغه چیرې ساتلی دي؟ تود یې ساتلی دي. بل یو چې دی سختي بڼې کې چې دی هغه به د دوی ورڅخه د الوتنو د دوی وزرونه چې دی دغه برخو څخه جوړ شوی او لکه د دغه برخو څخه جوړ شوی ده سختو بڼو څخه چې دی ورڅخه د الوتلو لپاره ورڅخه استفاده کوي. بل موږ وایو دغه کم الوتونکي چې دی په دوی کې ځینې چې دي هګۍ د سشیدون په ډول سره دوی هم د سږو په واسطه تنفس کوي او د هګۍ اچینې د هګۍ په واسطه د دوی د مسل تولید کیږي او هګۍ د کلک پوش په واسطه پوشل شوی دي. لکه څنګه چې موږ وویل چې د دوی د پنیک چې دي د لیلا مل سوي چې دي پوشلې دي او د دوی بدن یې ګرم ساتلی دي، نو موږ دوی د تودو وینې لرونکو حیوانات په ډله کې شمیرلی سو چې د دوی د بدن تودوخې درجه چې ده تقریبا 40 سانتیګراد. ورپسې راځو د الوتونکو ډولونو ته. الوتونکي چې دي هغه مختلف ډولونه لري، د هغو بڼوکو او مشوکې سره پښو ته په کتو سره موږ دوی په مختلفو ډلو باندې ویشل شوي دي ویشو چې د دوی د مشوکې څخه معلومیږي. مثال موږ ته دا راښکاره کوي چې دغه الوتونکي څه شي خوري او همدارنګه پښې بیا موږ ته دغه راښيي چې دوی په کومو برخو کې په کومو د چاپیریال په کومو ساحو کې دوی څه کوي ژوند کوي. د الوتونکو مختلف ډولونه موږ لکه چرګان ویلی سو، هیلي، کوتره، اوښ، مرغه، پینګوین او داسې ډېر مختلف نور ډولونه لري. ورپسې راځو تیلرونکي حیوانات. دوی چې دي موږ وایو د دوی کم دغه کم چیچان چې دي یا نوي زیږیدلي ماشومان چې دي هغه د دوی د تیون څخه په استفاده تغذیه کوي او دغه کم نباتات چې دي په خپل ځان کې د سږو سږي لري چې د هغو سږو په واسطه دوی تنفس کوي. لکه څرنګه چې موږ وویل تی لرونکي نباتات چې دي د دغه دي د کم د تیو په واسطه دوی کم کوچني موجودات چې دي هغه تغذیه ورڅخه کوي، نو ځکه د دوی په دغه شیدو کې چې دي اوبه، پروټین او کاربوهایډریټ، یعنی د دوی شیدې چې دي د دغو درو برخو څخه جوړ شوي دي. او بل موږ وایو تیلرونکي حیوانات چې دي هغه د مغزه چې دي نسبت و نورو حیوانات ته تیز دي، نو ځکه دوی د تخریش په مقابل کې چټک عکس العمل شي کوي ښکار کوي او همدارنګه د دوی د زده کړې توان هم چې دي ډیر دي. ورپسې راځو د دوی ډولو ته. دوی چې دي خپل په درې ډول دي: هګۍ اچونکي، کسوري لرونکي او پلاسنټا لرونکي. هغه چونکی چې دی دغه کم د موجودات چې دی دغه کم حیوانات چې دی دوی نیوی زیږیدل چې بچان چې دی هغه د هغې په واسطه چې کیږي بکا هغه کې اول یي او وروسته چې کله حالت وده وکي خپل نهایي حد ته ورسیږي د هغې څخه چې کیږي راوځي او وروسته بیا د مور د شیدو څخه په استفاده دی تغذیه کوي. چې ښه مثالونه موږ د شیشګی دا او کولای سو د پلاتیپوس او کولای سو او داسې ډیر نور ډولونه هم خپل ځان کې لري. او بل موږ وایو دا تیلرون کې ژوندۍ موجود حیوانات چې دي دوی مختلف غاښونه لري چې دا مختلف غاښونه په واسطه دوی مختلف هر یو مختلف خواړه چې کوي اخلي. ورپسې راځو کسوري لرون کې. بل ډول چې دی کسوري لرونکي دي چې په دې ډول کې موږ وایو د دې جنین چې دی مخکې لدی چې خپل نهایي حد ته ورسیږي دوی تولیدیږي. وروسته دغه کم حیوانات چې دی خپل په ځان کې کسوري لري چې د دغه په داخل کې د دوی هغه نوې جنین چې دی هلته نور هم چې کوي وده کوي تر څو هلته چې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي. چې په هغه کې بیا ورسره چې کله دغه کسوره کې چې دی کله ژوند کوي د مور د تیین څخه په استفاده خپل تغذیه کوي واده کوي نمو کوي. چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د ښه مثال یې د کنګرو دا ورکولی سو چې هغه چې دی په کسوره کې خپل کم نوی جنین یا نوی بچی چې دی هلته ساتي. ورپسې راځو پلاسنټا لرونکي حیوانات چې دي. دا حیوانات چې دي د مخکې د دې چې وزیږي اول د خپل مور په رحم کې د پلاسنټا له لارې تغذیه کوي. کله چې د مور په رحم کې خپل هغه نهایي حد ته ورسیږي نور آماده اوسي چې نور چې څه بهر راسي یا وزیږي بیا نو چې کیږي دوی هغه کم پلاسنټا نهایي حد ته ورسیده بیا نو داخل تولیدیږي او دوی بیا د مور د تین څخه په استفاده تغذیه کوي. چې په هغه کې مثالونه موږ د غوایی ده، وزه، پسه او همدارنګه ډیر نور اهلی حیوانات هم موږ کولی شو چې په دې کې چکو شمار کو. نور وحشي حیوانات هم پکښې راځي، لکه مثال موږ زمری ویلی سو او همداسې ډیر نور. اوس ورپسې راځو زموږ بلې موضوع ته چې د افغانستان تیلرونکي او الوتونکي حیوانات دي. لکه څرنګه چې موږ او تاسې پوهیږو چې افغانستان یو غرنی او په وچه کې پروت هیواد دی، نو د حیواناتو له مخې دوی ډیر حیوانات چې کړي دي خپل په دغه هیواد کې وجود لري، چې تقریبا الوتونکي مرغان چې دي تقریبا 1500 شاوخوا پیژندل سوي دي، او تیلرونکي چې دي هغه تقریبا 160 ډوله یې شاوخوا چې سوي دي پیژندل سوي دي. بل موږ وایو چې دا کوم د دغو حیواناتو د ساتلو دپاره تر څو دوی چې شي پاتې سي، د هغه دپاره باید د ځینې شیان موږ په نظر کې ونیسو. مثال د ځنګلونو د منځه وړل چې دي د دغو حیواناتو د له منځه تلو لامل کېږي، چې اوس هم په نړۍ کې ډیر زیات حیوانات د دغو ځنګلونو د له منځه تلو له امله چې سوي دي ډیر نسلونه له منځه تللي دي، او ځینې چې دي هغه د منځه تلو پر حالت دي، چې په هغه کې ښه مثالونه موږ د فیلانو دور کولی سو، او همدارنګه د پانډا یو ډول حیوان دی چې د خرسان په ډله کې راځي. دغه کم خرسان چې دي دوی هم چې سوي دي نسل یې ورځ تر بلې کمیږي، پر کمیدو روان دي، چې د دوی د پاره باید مختلف هغه کم ساحه چې ده برابر سي تر څو، او مختلف خواړه ورته برابر سي تر څو چې د دوی نسل له منځه ولاړ نه سي. ورپسې راځو د کبانو، الوتونکو او تیلرونکو اقتصادي اهمیت. د دغو حیواناتو څخه د دوی د پوستکي څخه د دوی مثال د خوړو په ډول هم استفاده کیږي، د پوستکي څخه هم استفاده کیږي. لکه مثال که چیرې موږ مایان په نظر کې ونیسو، د مایانو یا کبانو غوښه چې ده د هغوی مثال پروټین چې دی د اے ویټامین اے او ویټامین ډي د دوی په خوړو کې مثال وجود لري، په غوښه کې وجود لري، چې دا د انسانانو د تغذیې لپاره ډیر ګټور دي. همدارنګه موږ وایو چې د پخوا نی وختونو څخه را پدې خوا انسانان چې دي ټوله پدې باندې اخته دي تر څو ډیر وحشي حیوانات شي کې اهلي کې، او تر نن ورځ پرې ډیر هم شي کړی دي اهلي کړی دي. چې مثالونه موږ او تاسو وینو، لکه مثال غویان دي، پسه، مثال سپی، پیشي، دا ټوله چې دي شي کړی دي اهلي کړی دي. چې د ډیرو حیواناتو څخه نن مثال د خوړو د غوښ څخه استفاده کیږي، د دوی د پوستکي څخه استفاده کیږي، او په ډیرو نورو برخو کې ورڅخه استفاده کیږي. همدارنګه د دوی څخه د زراعت کې د کود په ډول څخه هم چې کیږي استفاده کیږي تر څو د دوی د کم د کرنیز محصولات چې دي هغه چې سي شواده وکړي. ورپسې راځو زموږ موضوع چې ده پر همدا ځای پای ته ورسېدله. ان شاء الله چې په دې فصل کې تاسو ډیر څه زده کړی اوسي، او د دې ټول څخه استفاده وکړئ، او دا کوم نوټونه درسونه چې تاسو وویل هغه خپل ځان سره تکرار کړئ. راځو زموږ د نن ورځې و اخرنی برخې ته چې د پښتنو برخه ده د هر وخت پر کم. موږ درې پښتنې لرو، تاسو دا درې پښتنې د ځان سره نوټ کړئ او جوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی پوښتنه ده، زو حیاتین په څو ډوله دي د مثال سره یې واضح کړي. دویم سوال، د الوتونکو ځانګړتیاوې ووایاست، چې کومې ځانګړتیاوې لري. دریم سوال، تیلرونکي په څه ډوله دي واضح کړي. انشاءالله چې سوالونه مو نوټ کړي اوسي او ځوابونه هم ورته لاسته راوړي. نور ستاسې وخت نه نیسم، ستاسې د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه، هیله لرم چې تو جوړ روغ او صحتمند بیاست. شنو خلاص ته هم ټولګي و اتم لوسته. از موږ نن ورځې لوست چې دی د تیر لوست په ادامه، په تیر لوست کې موږ د هډوکو جوړښت مو پیژندلې، د هډوکو مختلف ډولونه مو پیژندله، همدارنګه بندونه مو پیژندله، او ومو ویل چې دوی څه ارزښت زموږ په وجود کې لري، د انسانانو په جوړښت کې لري، او د حرکت کولو دپاره څه اړتیاوې لري. د دوی دندې مو وویلې. نن ورځ راځو موږ او تاسې عضلاتو سیستم پیژنو. دې دواړه چې دی دوه جلا مختلف سیستمونه دي چې هر یو جلا دندې سرته رسي. د هډوکو وروسته چې دی زموږ په بدن کې عضلات راځي چې زموږ اوستاسي نرویز داس چې دی هغه د 50 صفې څخه تر 50 صفې پرې به دوام وکړي. د زموږ اوستاسي موضوع په عضلاتو پیژندنې سره شروع کوم. عضلات چې دی خپل نرم او قوي نسجونه دي چې د حرکت کولو بدن ته د شکل ورکولو او د داخلي اندامونو د فعالیت په کنټرول کې زموږ سره مرسته کوي. عضلات چې دی د انسان بدن یو حیاتي برخه جوړوي او د دوی فعالیت تونه چې دی د ژوند لپاره خورا ډیر مهم او دی چې دی د انقباض او انبساط د عضلاتو انقباض او انبساط چې دی زموږ د بدن د حرکت لامل کیږي. موږ وایو عضلات څه ډول یو جوړښت لري. عضلات چې دی هغه د الیاف منامه له زنګړو حجرو څخه جوړ شوی دی چې دغه د الیاف تارونه دي چې د عضلې ساختمانی چکرې دي جوړ کړی دي او یو د بل ترڅنګ قرار لري. او موږ وایو د عضلو په حجرو کې چې دی پروتینونه وجود لري چې دغه د پروتینونه لري تارونه چې دی د دې د انقباض او انبساط څخه کړېدل او بیرته خپل د مطلب د حرکت شکیږي د عضلو رامنځته کیږي. دغه پروتینونه چې دي مختلف پروتینونه دي چې دوه اساسي چې دي هغه د اکټین او مایوسین په نامه سره دي چې دي کله یو پر بل باندې چې یو د بل مقابل کې حرکت سرته ورسي عمل سرته ورسي د هغه په صورت کې انقباض او انبساط صورت نیسي. او بل موږ وایو خپل د عضلې د کنټرول حجري چې کله کښې کاژل سي منقبض سي په هغه وخت کې موږ د بدن یو غړي مثال لاس د پښه د هغه څه کوي حرکت کوي. عضلات چې دی هغوی مختلفې دندې سرته رسي. مثال د بدن حرکت کول دي چې موږ وایو دی چې دی د سکلیټي برخه چې ده چې کړې ده پورشلې ده چې دغه کله چې دی کشش مثال کشیږي انقباض انبساط کوي د هغه په ترڅ کې چې کیږي دغه سکلیټي برخه حرکت کوي. او همدارنګه موږ وویل چې دوی چې کوي داخلي اندامونه ساتي. مثال د خبرې دغه کم ملایم عضلات چې دي د زموږ داخلي سیستم نور غړي چې دي هغه ټول چې کوي د خارجي صدماتو څخه ساتي. او په عین حال کې بل دنده موږ ویلی سو چې د وینې پمپ کول. موږ وایو د زړه عضلات چې دي د زړه مثال د زړه کوم عضلات چې دي د زړه د تپیدلو یا د زړه عملیات چې کوي کنټرولي. همدارنګه د بدن تودوخه چې د هغه په عضلاتو پورې اړه لري چې د بدن تودوخه هم چې کوي راته ساتي. زموږ داخلي برخه چې دي ټول فعالیتونه چې دي هغه د تودوخه په هغه نورمال اندازه کې دي چې کوي خپل عملیه سرته رسیږي. مثال د متابولیزم عملیات چې چې هغه چې دی دغه عضلاتو له امله د بدن تودوخه چې کیږي په خپل اصلي اندازه کې ساتل کیږي. همدارنګه زموږ بدن ته چې ورکړی دی یو شکل ورکړی دی. ورپسې راځو د عضلو ډولونه. عضلو چې دی هغه عموما په درې ډوله ویشل شوی دی چې مخطط عضلې دی شوي عضلې دی او د زړه عضلې دی یا هم خط لرونکي عضلې چې مخطط موږ وویل. اوس راځو دوی ټوله په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو سکلیټي عضلې. سکلیټي عضلې چې دی هغه موږ وایو د زموږ ټولو انسانانو د بدن تقریبا 30% وزن چې دی سکلیټي عضلې جوړي چې دغه سکلیټي عضلې د دې باعث کیږي چې زموږ بدن حرکت په زموږ په بدن کې حرکت رامنځته شي یا دوی د دې باعث کیږي چې کوم سکلیټي عضلې چې دی هغه د شور کې د حرکت کولو مثال لامل ووسی یا چې دغه حرکتونه چې دی موږ مثال کم کسان چې ورزش کوي یا کم کسان چې خاندي یا غصه کیږي د دوی په شکلو کې په واضح ډول سره معلومیږي. موږ وایو سکلیټي عضلې کم حجرې چې دي لکه څنګه چې دوی ډېر فعالیت سرته رسوي نو د دوی کم حجرې چې دي هغه د په داخل کې چې دي د یو پر ځای څو هستو څخه چې سوي دي جوړ سوي دي چې د دوغو سکلیټي عضلو د خپل لمس خو منمیش موږ سکلیټ په شالې دي د انقباض څخه د عضلو د انقباض چې کیږي د دې لامل حرکت رامنځته کیږي. سکلیټي عضلې چې دی خپل دغه کوم عضلې چې دی مخطط شکل لري یا خط لرونکي شکلونه لري او د دې دغه کوم د هډوکو سره چې نشته دی د تندن په نامه یو جوړښت دی چې دغه هډوکي او عضلې خپل په منځ کې سره په کلک ډول سره نښلولي دي. د مثال په ډول کچيري موږ وای د عضلات سره ډول حرکت سرته رسي، د مثال په ډول کچيري موږ بایسپس په نظر کې ونیسو، یا هم دوه سر عضلې چې موږ د اوجو یا مټ په برخه کې چې لري قرار لري، چې دغه بایسپس چې دي موږ مټ او هډوکي چې کې سره نشلي، کله چې د دوه عضلو چې کې انقباض صورت نیسي، چې موږ د مټ اوجې چې د مټ مورې کمه خواته کشيږي د اوجې و خواته کشيږي، چې مثال دغه بایسپس چې دی موږ په هغه کسان چې سپورت کوي په هغو کې وینو چې بایسپس چې کېږي په ډېره اندازه ښکاره کېږي، چې دی دا خپل چې دی دوه سره دی، یعنی یو طرف یو خوا چې ده هغه چې کېږي کش خوري، چې مثال موږ هغه مثال کژیږي هغه کژی دو چې د موږ د فلیکسر په نامه سره دو، او هغه برخه چې مثال موږ په بدن کې یوازې بایسپس نه نورې برخه چې شي کې بیرته دغه برخه سموي هغه به د چې په نامه سره اکستنسر په نامه، یعنی کژی دونکو برخه د فلیکسر په نامه سره او سمون کې برخه د اکستنسر په نامه سره یادیږي. ورپسې راځو موږ او تاسې د سکلیټي عضلو وروسته موږ او تاسې په دې باندې پوهیږو او پاتې د نیمې یو موضوع چې دا کم د دوه سر عضلې چې دي هغه د کژیدونکي چې دي هغه دوه سر عضلې څخه جوړ شوی، او دغه کم چې سمونکي هغه د درې سر عضلو څخه جوړ شوی. ورپسې راځو شوي عضلې. شوی عضلې چې دوی مخطط، یعنی خط دوله جوړش نه لري، مخطط عضلات خو نه دي جوړ شوی، او شوی عضلې چې دی خپل جوړښت یې اوږد او دکمانند دی، او دوی یوازې یوازې دی وي هستې څخه جوړ شوی، یعنی د دې کوم حجرې چې دی یوازې یوازې یو هسته لري، او دوی مطلب په لږ انرژي سره تر ډېره مودې پورې انقباض په حالت کې پاتې کیږي، یعنی په لږ انرژي په مصرف سره په کارولو سره دوی خپل فعالیت سرته رسوي، او د دې کوم فعالیت نه چې هغه ډیر قرار سره رسید. مثال په ډول د وینې رګونو کې دی قرار لري، هضمي سیستم کې کوم غړي چې دی په هغه ټوله د چیسه خجور سوی، دغه شوي عضلو څخه جوړ سوی دی، او دوی چې دی موږ او تاسو وایي چې پانی ته ورته جوړښت لري، چې مثال دی عموما دا کم شوي عضلې چې دی موږ وایي دا په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دی، د دې کم فعالیت دی سره رسیږي هغه زموږ او تاسو په کنټرول کې نه دی. ورپسې راځو د زړه عضلې. د زړه عضلې چې دی د شمزیلرونکو حیوانات کې یا فقاریه حیوانات کې چې دی د دوی زړه چې دی د زړه عضلو څخه جوړ شوی دی، چې د دوی حجرې چې دی هغه یوازې او یوازې یو هسته لري، او د دوی کومې عضلې چې دی دوی نستړي کېدونکي دي، یعنی د دوی دوامدار د زړه عضلې چې دی په دوامدار ډول سره فعالیت سرته رسوي، مثال د کوم وینه چې دغه کوي مثال تصفیه کوي، دا کوم فعالیتونه سره رسي، مثال بیرته هغه پاکه سوي وینه د بدن ټول اعضاء ته لږدي، دا یعنی ډیر فعالیت ته ضرورت لري، نو د دې کوم عضلې چې دی هغه نستړي کېدونکي دي، او د دې عضلې چې دی هغه هم خط ډول جوړښت لري، او بل موږ وایو د زړه عضلې چې دی هغه هم د غیر ارادي په ډله کې راځي، ځکه چې زموږ په کنټرول کې نه دي، خپل فعالیت په دوامدار ډول سره سرته رسي، او پاتې د نیوې چې د دې کم حجرې چې دی یوازې د شوي د عضلې چې دی هغه د یوې هستې د زړه عضلې چې دی هغه د دوه هستې څخه، ځکه مخکې موږ وویل چې دغه کم حجرات چې مثال ډیر فعالیت سرته رسي، نو دوی یا مثال حجروي ویش یا نور کم فعالیتونه چې سرته رسي، نو دوی ډیر کار چې سرته رسي دی باید ډیر هستې، او ترڅو د دې کم فعالیت چې دی هغه په چټکۍ سره مخته ولاړ شي. ورپسې راځو د عضلات فعالیتونه ډولونه وایو. د عضلات فعالیتونه ډولونه چې دی هغه عموما موږ په دوه ډول دی، چې مخکې مو هم یادوري وکړله چې ځینی ارادي او ځینی هم غیر ارادي دي، یعنی په زموږ په بدن کې کوم عضلې چې وجود لري ځینی زموږ په کنټرول کې دي چې هغه ارادي دي او ځینی غیر ارادي دي. عموما شوي عضلې او د زړه عضلې چې موږ تاسو وویل هغه په غیر ارادي کې، یعنی زموږ په کنټرول کې نه دي، د دې کوم فعالیتونه چې دوی سرته رسوي هغه زموږ په کنټرول کې نه دي، دوی کوم پیغام چې ورته راځي یا کوم سیګنال چې ورته راځي د عصبي سیستم د لارې دوی خپل فعالیت شي کوي هغه وخت پورې مخته وړي. او پاتسو سکلیټي عضلې چې دي هغه په ارادي عضلو کې مشمیرلې، ځکه چې هغه زموږ په کنټرول کې دي، کله چې زه غواړم لاس پورته کښته کوم خو دا په سکلیټي عضلو کې شامل دي، نو دوی چې کوي هغه وخت لاس پورته کښته کیږي، ځینې وخت کېدلی شي چې زموږ برخې غیر ارادي فعالیت وکړي، هغه په غیر نورمال حالاتو کې کېدلی سي، یا هم ځینې وخت دغه رقم هیجان د دې څخه هم کېدلی سي، او زموږ د بدن سکلیټي برخه کې هم ځینې چې دي غیر ارادي او هم ارادي، په دوه یعنی په یو حالت کې هم ارادي فعالیت سرته رسي او هم غیر ارادي. چې هغه لکه مثال موږ مثال د سترګو د اور کولای سو، کله چې موږ او غواړو سترګې را پوالای سو، او که چېرې زموږ په اراده کې ونه د سترګې را پیدا چې هغه غیر ارادي کېدلی سي، یعنی که تر ډېره وخته پورې موږ سترګې ونه رپو، په غیر ارادي ډول سره زموږ سترګې خپله څه کېږي؟ رپیږي. ورپسې راځو ورزشي حرکات. زموږ د عضلاتو غټوالی چې دی هغه د رشتو په شمېر پورې اړه نه لري، چې یعنی یا مثال زموږ د عضلاتو زور د مقاومت مو چې دی هغه په شمېر د عضلاتو پورې اړه نه لري، بلکې په دې پورې اړه لري چې تاسو څونه فعالیت سرته رسوي، څونه ورزش. دا ورزشکاران عضلات چې دي هغوی څه دي؟ ډېر مثال ښه غټ عضلات لري، ځکه چې دوی څه کوي؟ فعالیت سرته هر څونه چې زموږ عضلات څه کېږي، انقباض په کښې کې صورت ونیسي، هغومره دوی غښتلي قوي کېږي او همدارنګه غټیږي. کنه دا چې دی عالمانو معلوم کړی ده چې د کوچنیوالي څخه یعنی د مور په نس کې لا د دوی د عضلو د رشتو شمېر هلته ټاکل شوی. نو د دې دپاره چې موږ قوي عضلې ولرو، د هغه دپاره ورزش لازمي دی، چې یو موږ همیش ورزش وکړو، حرکات اجرا کړو، تر څو موږ عضلات قوي واوسي او همیش فعالیت سرته ورسي، ښه فعالیت سرته ورسي. راځو د غښتلو عضلو درلودل. د دې دپاره چې موږ او تاسې غښتلي عضلې ولرو، ډېر فعالیتونه دي. مثال د هغه لپاره باید موږ ښه تغذیه ولرو، تر څو که چیرې موږ ښه تغذیه وکړو، موږ کولی شو چې ښه عضلات ولرو. همدارنګه ورسره مثال څونه چې موږ تغذیه ښه کړو، کاربوهایډریټونه وخورو، پروټینونه واخلو، په کافي اندازه همیشه هایډریټ واوسو، یعنی اوبه وڅښو، دا د دې لامل کېږي چې زموږ عضلات قوي او سالم واوسي او د ډېرو سختیو په مقابل کې همیش مقاوم پاتې سي. همدارنګه ځینې فعالیتونه دي، وزني دغه کم روزانه فعالیتونه چې موږ سرته رسو، دا هم د دې لامل کې چې یو غښتلی عضله ولرو. او بل ځینې وزنونه پورته کول دي، تمرینات دي، چې دغه تمرینات د عضلو د سالم پاتې کېدو لامل کېږي، چې هر څونه زموږ عضلې کش خوري، منقبض کې انقباض کوي، هغومره د انسان دا کم عضلې چې دي هلته انرژي ډېره زیاته، یعنی کله چې مثال موږ یو عضلې حرکت پښې حرکتونه اجرا کوو، دا زموږ کم حجرات چې دي هغه د دې سره مخته کېږي چې نور شو کې ډېر میتابولیزم فعالیت سرته ورسي او ډېره انرژي تولید کړي، چې دا د څه کېږي؟ د ښه عضلات درلودلو لامل کېږي. او همدارنګه ورپسې راځو د عضلاتو صدمې، چې دا هم یو د مهمو موضوعاتو څخه دی، چې ډېری وخت ځینې بې ځایه حرکتونه یا هم سالم غذا نه خوړل، ښه تغذیه نه درلودل، په کافي اندازه مثال ویټامین ډي او همدارنګه کلسیم نه اخیستل، د دې لامل کېږي چې د عضلات د صدمې سره مخامخ سي، او یا هم د ځینو خارجي صدماتو څخه، چې هغه دپاره باید ځینې فعالیتونه، ځینې تمرینونه اجرا سي، چې الیافونه چې دي هغه څه کېږي، ځینې وخت زیانمن کېدلی سي، او بې ځایه حرکتونه موږ او تاسې وویل چې دا زموږ د بدن نورې برخې هم خپل تر تاثیر لاندې راوستلی سي. ښه، ورپسې راځو زموږ د موضوع اخرنۍ برخه، چې د پښتنو برخه ده. درې پښتنې لرو خپل د ځان سره نوټ کړي. لومړۍ پښتنه، عضلات واضح کړي او ووایاست چې په څو ډوله دي. دویم سوال، د سکلیټي عضلې حجرې او د زړه عضلې عضلاتو حجرې څو هستې لري. دریم سوال، عضلات په کوم حالات کې صدمې ویني؟ ستاسو ټولو توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ او صحت مند یاست. ښه راغلاست د لسم ټولګي و اتم لوست. نن ورځ موږ او تاسې پر یو ډېر مهم موضوع باندې بحث کوو او ځان پرې پوه کوو. اګه چې تاسې متوجه شئ، وو سې موږ او تاسې خپل ځان او ته وځو ګورو، په موږ او تاسې کې ډېرې هغه خصوصیات چې موږ په مور پلار کې وو سې، یا د مور یا هم د پلار خصوصیات مشترکات سي وي، یا د سترګو رنګي، د ورښتانو رنګي، د جلد رنګي، یا هم دغه رقم زموږ ډېر خصوصیات وغوته ورتي. چې دا ټول چې دي د جنیټیک اړوند دي، یعنی دا جنیټیک دي چې د مور او پلار خصوصیات تر موږ خپل تر مثال بل نسل پورې رالېږدي. زموږ او ستاسو درس به د 45 صفحې څخه تر 18 صفحې پورې دوام وکړي. جنیټیک څه ته ویل کېږي؟ موږ وایو د وراثت په علم کې د والدینو څخه و راتلونکي نسل ته د خواصو کوم خصوصیات چې وي په هغو کې د هغه لېږد عبارت د جینیټیک څخه دی، چې جینیټیک موږ ته د دغو خصوصیاتو لېږد یو نسل څخه و بل نسل ته راشي، یا هم د یوې حجرې څخه و بلې حجرې ته د والدینو څخه و نوي نسل ته چې کوم پاتې کېږي هغه د چشي جینیټیک په نامه سره یادېږي. دا کوم مثال موږ خصوصیات چې ویل دا ټول چې دي د جنیټیک له امله دي. جنیټیک چې دی د ژوندې دا کوم علم چې مثال د دې څخه بحث کوي د جنیټیک په نامه سره دي. جنیټیک چې دی د ژوندې موجوداتو د جینونو وراثت او جینیتي ځانګړتیاو د مطالعې علم دی. دا په مختلفو برخو کې حیاتي اهمیت لري، ځکه چې د ژوند د بنسټیزو پروسو د پوهیدلو لپاره لاره برابروي او د ساینس، طب، کرنې او چاپیریال ساتنې په ډګرونو کې ګټور دی. دوی چې دی مثال موږ وایو د ساینس په برخه کې لکه د ناروغیو په تشخیص کې، همدارنګه د نباتاتو په کرنې په برخه کې او د ژوند د کم جنایي څېړنې چې دي هغه کې مثال جینیټکس ډېر مهم رول لري، په چاپیریال په څېړنو کې مهم رول لري، په ټولنیزو او اقتصادي برخو کې ډېر، یعنی زموږ د ژوند په ډېرو اړخونو کې زموږ سره مرسته کوي. جینیټیک تاریخ ته راځو. تقریبا 10,000 کاله پخوا چې و خلک په دې کار باندې شروع کړي و چې دوی به مثال ځنې نباتات ولکه چې لکه غنم کچیرې موږ په نظر کې غنم چې و په اولو وختو کې به یوازې یو دانه یو تخم به ورکوي، یو دانه به ورکوله، مګر وروسته د دوی کم دغه کم انسانان چې پر دوی باندې کار کوي تر څو د هغه څخه یو ښه نسل رامنځته کړي. دغه رقم د ډیرو حیواناتو په اهلي کولو باندې اخته و چې د هغو حیواناتو څخه اوس نن موږ او تاسو د غوښو او د شیدو څخه استفاده کوو لکه غواګانې. چې دا چې دی د انسانان یعنی تقریبا د پخوا راهیسې په دې کار باندې بوخت و، چې وروسته اوس نن نړۍ چې ده دغه کوم پراختیا یا د نسل تغیر ورکول چې دی یو نوی پړاو ته داخل شو، چې دغه نوی پړاو د جینیټیک په نامه سره یادیږي. جینیټیک چې وو هغه په د بیولوژیکي نړۍ کې یو نوی انقلاب راوستی، چې په 13مه پیړۍ راوروسته بیا نو پوهانو پر دې باندې مثال بحث کوي چې دغه کوم نسلونه چې اوړي د ایسي خواص چې لېږدول کیږي دا د چشي پر اساس باندې، مګر دوی نس وای کولای چې کوم تجربه چې دی هغه سم په سم ډول سره وکړي، ځکه چې یو خودي سم مشخصات دا کوم مشخصات چې واغه به سم دا کوم ځانګړتیاوي چې واغه سم نس وای مشخص کولای، او ټول دوه هم غټ مشکل چې وو هغه پر ریاضي کې د معلوماتو نه درلودل. د دې وروسته لومړنی عالم چې اتریشي راهب وو ګریګور مندل نومېدی، چې د خپل د کلیسا تر څنګ ژوند کوي، کلیسا کې او استاد وو. دی په بیولوژي او ریاضي کې د ډېرې پوهې پر اساس باندې چې هم ریاضي باندې پوهې دي هم په بیولوژي باندې په دې وتوانېدی چې خصوص د جینیټیک چې شي کې مثال د جینیټیک د خصوصیاتو لېږد معلوم کړي چې خصوصیات څنګه د یو نسل څخه بل نسل ته لېږدول کېږي او د کوم شي پر اساس باندې لېږدول کېږي. هغه د مشنګو بوټي راواخستې خپل د کلیسا په شاوخوا کې الته وکړل، چې تقریبا د خپل په تجربو په ترسره کولو کې په کلونو وخت کې تر څو خپل هغه نتیجې ته ورسیږي. خو متاسفانه چې خلک هغه وخت د په نظر باندې نه پوهېدل او پر ده باندې مختلف نومان یادول، چې تقریبا 40 کاله د د مرګ وروسته دوی دا کشف کړ چې د ګریګور مندل کوم نظریات چې و هغه ټوله صحیح و د جینیټیک په اړه. راځو د پرمشنګو باندې تجربه وایو. مندل چې و د هغه مثال د په تجربو کې بریالیتوب لامل شو، یو خو دا و چې د پریازي کې عمومي ډېر معلومات لودل پو پاغه کې، او بل د یو شی انتخاب کړي و خپل د تجربو لپاره هغه چې شو مشنګ و. مشنګ چې و هغه یو خو ډېر ژر وده کوله، نسلونه ژر رامنځته کېدله، یو په ډېر ډول سره هم شو او د مثال موږ ویله په نسلونو مثال نسلونو چې دي هغه ډېر ژر ژر تولیدل، او د دې تخم چې و یا کم خصوصیات چې و از ځانګړتیاوې مشخصې وې. په مثال په دوه حالاتو کې ښکاره کېدل، که د دانه تخم یې موږ په نظر کې یا به صاف و یا به ګوزي و، منځنی حالت یې نه درلودي. که ګل مثال موږ په نظر کې یا به سپین و یا هم ارغواني و، منځنی حالت یې نه غوره کوي. چې دا څه شی و؟ د دې لامل شو چې د مندل تجربې کامیابې واوسي. رزو مثال په دغه کم دغه چې و تخم چې د انتخاب کوي په هغه کې ډېر خاصیتونه، یا خو د دوی تخمونه لکه څنګه چې موږ وویل یا به هواري یا به صافي وي، او د دې کمه ونه چې به یا به کوچني یا هم جګه به، او دوی به یا بنجاني یا سپین ګل ورکوي. ورپسې راځو د مندل تجربو ته. مندل چې وه هغه لومړی دغه کم نبات چې وه هغه پریښوي تر څو هغه خپل په ځان کې مثال خپله وده وکړي. په دغه کم نبات چې وه د اول پریښوي چې دوی د سلف پولینیشن یا هم ځاني ګردشندنه چې په تېرو لوستونو کې موږ ویلې وه، دغه نبات چې وه د مؤنثه برخه او مذکره برخه خپله په دغه ګل کې وجود درلودله، او ځاني ګردشندنه مخته وړل، د ځاني ګردشندنې په واسطه نسلونه رامنځته تکل. دا اول پریشر و چې دا کم نسلونه چې دي ښه خالص سي. مثال ارغواني رنگ خپل په ځای کې پریشر وي تر څو هغه شي و کې نسلونه رامنځته کې د ځاني ګردشندنې په واسطه، سلف پولینیشن په واسطه، او تر په اخر کې چې سي خالص صفات یوازې، یعنی یوازې ارغواني او تخمام چې سي خالص و سي یو خاصیت ولري. او ورسته بیا دغه کم نباتات چې هغه راواخیستله، مثال کوم ځینې چې وچ سپینت لل او غواني، دوی به دا خاصیت هم درلود چې کراس پولیشن یا هم متقابل عکس دغه وکي ګردشندنه وکي، چې هغه مثال یا د باد په واسطه یا د الوتونکو په واسطه به دوی چې کوله کراس پولیشن یا متقابل ګردشندنه کول، چې هغه څخه به نور نسلونه رامنځته کېدل. ته چې اول دا کم خالص نسلونه چې راواخیستله، بیا د هغه وروسته بیا د خالص نسلونه خپل په منځ کې سره یو ځای کړل، چې د هغه څخه د تجربې چې شې سولې کامیاب سولې. د مندل لومړۍ تجربې تر از لومړۍ تجربه کې لکه څنګه چې وویل سو د یوازې خالص اول خالص کړل، دا کم نباتات نبات چې وو دغه اول شکی خالص کې د مشنګ بوټي چې وو د ځاني ګردشندنې په واسطه، کله چې د خالص صفاتونه راواخ مثال پیداس ولا، بیا د راواخستي ارغواني خالص او سپین خالص چې وو چې دی خالص نسل رمسته وي وو، او وي خپل په منځ کې سره تزویج کړل یو ځای کړل، چې دغه تزویج د لومړي نسل یا هم فرست جنریشن په نامه سره یاد کړي. چې په دې کې چې وو ټوله نسل چې راوتی هغه بنجاني رنګ در ارغواني رنګ درلودي، یعنی سپین رنګ پکې چې څو پټ پات سو، چې دا دغه مثال کم چې پټ پات سو هغه د مثال دغه مخفي صفات یا هم ریسسیو ټریټ په نامه سره یاد کړل، او کم چې ښکارا سول چې بنجاني یا ارغواني رنګ وو هغه د ډومیننت ټریټ په نامه سره یاد کړي. وروسته بیا د چی وکړله، ول مثال دا کم مغلوب چې پاتې شوی وو، مخفي چې پاتې شوی، پټ چې پاتې شوی، د غوښته چې دا پوسی چې دا په بل نسل کې راښکار کیږي او کیا ته هغه د پاره دی راولار سو د دویم تجربه یاد کړ، چې دا د مندل د دویم تجربه یا هم اف 2 یا سیکنډ جنریشن په نامه سره یادیږي. د دغه کم نسل چې لاسته راغلی وو دی خپل په منځ کې سره تزویج کړل، چې په نتیجه کې د هغه کم مغلوب چې و هغه کم مخفي صفات چې و هغه هم په دوهم نسل کې چسو راښکاره سو. که چیرې موږ دغه د ونی په نظر کې ونیسو، اول چې وکړل خالص ونی چې مثال جک کادي درلودي، جک کادي چې و هغه په ټي ټي سره یاد کړ، او کوچنی کادي چې دی هغه په کوچنی ټي ټي او لوی کدونه په غټ ټي ټي سره یاد کړل. دا کوچنی قدلرونکي او لوی قدلرونکي نباتات ونی خپل په منځ کې سره تزویج کړ. کله چې دوی سره تزویج شو هغه کم نسل چې لاس ترالی هغه ټول چی و غټی، مطلب غټ قدلرونکي و، چې د دوی هغه کوچنی قد چې هغه په دې کې چې پات سو مغلوب پات سو. وروسته دا هغه کم کوچنی یو قدلرونکي چې و یو غټ تی درلودي په ځان کې، یو کوچنی تی درلودي، چې دا چې و دا کوچنی تی مغلوب پات سو، کوچنی قد مغلوب پات پټ پاتې سو او لوی کده چې څه ښکارا سو. بیا د چې دا دوه اول نسل یا اف یو نسل خپل په منځ کې سره تجویز کړل، وروسته ولیدل چې دوی ته یو پر درې نسل په لاس ورکړي. یعنی دا کوچنی نبات چې وي ټیټ قد لرونکی نبات هم پکې کې راښکارا سو. په څلورو نباتاتو کې د هغه یو دانه قد چې وو ټیټ وو او درې نورې چې درلودې غټ قد لرونکي وو، چې دا د اف دوه نسل په نامه سره یاد کړل. د مندل په تجربو کې تناسب، لکه څنګه چې مندل په ریاضیاتو کې ډیر پوه و، هغه خپل د ریاضیات څخه په استفاده د دوی ترمنځ کم کم دغه چې و اندازه چې واقعي پیدا کړ، د دوی ترمنځ یې تناسب جوړ کړي، نسبت یې جوړ کړي. هغه کم مثال د خبرې دا د ارغواني ګلان چې و د اوغو شمېر حاصل چې لاسته راوړي هغه 515 عدده و، او د سپینو ګلانو اصل چې اندازه چې لاسته راوړي هغه 224 عدده و. بیا د دوی ترمنځ نسبت ورکړي، نسبت چې دی هغه پر ریاضي کې د دوه عددونو ترمنځ اړیکه مشتشي د کسر په بڼه، چې مثال یو شی د بل عدد یا مثال د ارغواني د سپین څو برخې راغلي دي یا سپین د ارغواني څو برخې راغلي دي، څو چند راغلي دي، یعنی چندوالی مشترک کار کوي. چې هغه مثال د رنگ راوخستي چې په رنگ کې مثال ارغواني رنگ چې وو 215 دانه او سپین رنگ 223 دانه وو، دغه رقم دغه دانه چې وي مثال ګونزوالی چې وو د ګونزي چې وي مثال ګونز دانی چرغلی وی هغه 1850 وی، او صافی دانی چرغلی وی پکشي کې هغه 15300